متحده ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیر ونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه. او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په ور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې لا مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یاد صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي، د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسیدلې او د مالیه وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډیر ژر یاد صندوق ته ورکړل شي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غغوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غغول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه ل کندهار د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپاني یا بینجو د کندهاري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکي وایي چې د غاله وسط موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستي کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوی ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه دا جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فرش اغیزم درلودل دي. په ډیرو رسنیو کې یې رپورټونه خبر استوي دي او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندري خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیر د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج.
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده، نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو ځنې لیکوال واز هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي، دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دی کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په یوه ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول تر ازي فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي، کڼور نیو یا نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیا وي خامخا پکېشته دي. نو هدف دا دی چې لکتر لګه ځوان او ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنه یا داستاني لیکنه تمرین کړي وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کڼور نه یو د ناول د پاره هم البته بشری پیښې دي، دغه د پاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم ده چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لکتر لګه یوا داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت ترې وهده پوری اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې خپل خبرې په یو ډول په کریکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو کوی چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یاد ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وچ ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنه هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانه ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرنه په هنر لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلې، دغه د تلپاتې والی یو لا تم دغه و چې تد د کریکټرونه د دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي او بل موجود کاری. کله چې
کله رحمن سیون ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه ته
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي خېزې حتی د سيون اول مال وسته چې پیږي کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچاته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د دې ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي. نو علت هم
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د وړو له نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یوغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالې ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې تیز لکه کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشل مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر زله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه نکه چرامن ستکیږي دا لکه غات ماشيني شرګړې شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورپ برخه کې انجبه ورپ برخه کې په مسنوي ډول رامن ستکړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی او یادی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سده مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کی کزه خبرې کوم او یعنی کزه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته ځکه ټوله خبره تخپل کوي او دا تر ټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم پام دغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي پاړه کړتوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
څه ډول خوبونه ویني اته تر ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو ابل تډیره پوری دغه د بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایدم تډیره پوری لکه څنګه چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. په دې کې هم تډیره پوری ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظرکشي ته دومره شیدات او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي به خطر سوري لاندې راولي. داس فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د منظرکشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم څنګه چې غټې په باندې کې غړېږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه د ناول غټې خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غټې یعنی مخکې لدی چې غټې ته رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا پغه ک په پنځو برخو وی شو په دغه دوه برخه کې زموږ ګوټ سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دي نو لیکوال ما دا دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه څه یی چې لوستون کوي وایي چې هو هم دا سم کېدای شي او باید هم دا څه شي وایي دینه خو بل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د څه وایي چې ما څه وخت لاغه څه ورشل دانی په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه
ډیر مننه
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړای مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږس کلمو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخلی تر او خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین نه مده لغنه مده سرمینا زده کوله سلو 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 بس تر اندازه پرې مې چی بیا مسد زده کار مینا مې زده او خپل مشکل رفقوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وشه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ د سې ډلګې لرله چې هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دو لارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مینځ کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دنده موسیقي نه مو شخصي یو تاسو وظیفه اجرا کړې
بله اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر مخ خپل دن لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل سره لا وشو خو فلن زه په وظیفه کې امام دونری په شخ کنه
او ورسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو له مثلا کنسنتونه د جشنونو ته وکنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله درنه مو شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فلن و دو تزي د خادګان خلک دي اوس ګروي لري ګروي هنري لري زی محفلونه
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوی دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شنت تاسو
زده
ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتر اتنجز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شورت واغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شورت دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر ته تاسو نه څه وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوسه چې راته نه سم خوته نه خفه کوو بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما په خپله د وطن په هر جا ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړه ده ښه کمپوز هم وو واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه وال خه لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې د موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کول مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه وو چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقيکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
داخلا لپاره خو تو اصل سکتور سره ایشي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یو یادوري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی دی او تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروي هنري کې وو د دوی د جملې نو اوس څو کسانې په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې حاصل څه ډیر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په ګروي کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ماډر او تکړه شاګر سلام نمیږي چې هغه تکړه شاګر دی هغه بشارای روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نذیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایس د محافظ محافظم
فقط دګی زراځي تر بیګا پوری محافظی کوي هنرمندي پاتې ده هنرمند
بل په هنرمندي سره د شیان نه سبا سره دګی زراسو اته بجې راشو تر څلور بجې پورې بس څلور بجې شته بیرته ځو
څه فکر کوي درشا صاحب چې همدغه رقم چې اوس مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړه ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حال کې اوسېږي دغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبر واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي دسه به خاموش سی خفه چوب سی
د دې حالت نه دغه موسیقي د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو
موږ وړاندیز دا چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم دا شه پیدا کړي
ریم جان ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو موږ هم راوغوښتلو د زړه خوله م راسره وکړه تاسو نه ډېره مننه کوم
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکارا وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغی و درې پیریان بدر سره ګوري ما شومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شنی سترګې درلودي سپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ما شومې بیرته قبر ته وکتل په یو میږي خپل بټه ګوته کې خوده د قبر مړه خاوره را ورغړېده ما شومې خبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنی سترګې انجلې وویل ملاسب ویلی چې ژیړ میږی تانه پیریان دی په خاوره کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاودی چاودی مړونته څپېړه ورکړه ژیړ میږی لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسی زما د ابا غوخي خوري شنې سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یو بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپل لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناست انجلې تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی و ناست انجلې د ولاړ انجلې شکی د پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې دې ډیره ارته نه دی شنې سترګې انجلې وویل دا مې د ادي چپلا کې دی ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړیم ته یې په پخو کا ناست انجلۍ خپل لوسو چاودو پخو ته وکتل ما هم خپلې چپلا کې درلودي مازی و پینه یې لرله اوبو یوړې نری بړبو کې راغله ناست انجلۍ منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله پلاس کې یې نیولې زری کاغذ یې شنې سترګې انجلۍ ته ونیو په خوندې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې انجلۍ وویل پاپړ نو چی شي دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را تراوړلې ناست انجلۍ کاغذ په چپ خوا را واړاو ژبه یې ور تراو ایسته لاړې ټوکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به می نو پاپړ را تراوړل رنگا رنگ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې غترخه پاپړ خول عجب خوندې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنی سترګې انجلۍ وویل د ماشیر ناغا دینو نو ولیدلې څو واری په خپل موټر کې خار ته ور سره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیولا ها دې ته وګوره د ډنګو کمی سیام راته اخیستې وو د زاړه شکیدل کمی سلمن یې خولې ته ور نږدې کړ لاړې پرې ټوکړې پرانتل لوړنګو یې رغوي تیر کړ تندې یې تریو شو او وی ویل اوس یې ډنګې زاړه شی بی دی کدی اول لیدلې وای المر پکې ښکارېده ناس تنجلی و ویل بل کمی سم لری نا پیسې نشته مور میرا ته ویل چی یو څه وخت صبر وکه د چرګی چورګوړي بغړ شي دوا بخرڅ کم دړنګو کمیس بدر ته واخله ناس تنجلی په خوان بو ویل شکر زه خود دړنګو یو کمیس لرم شنی سترګی انجلی و ویل مور دې درته اخیسته نه د همسایه خزی می مور ته خپل کمیس ورکو ویل یی چی ډیر نه دی اغوسته نو کوچنی انو تکالی تری وګانډه غلی شو د پاپړو زری کاغذ یې ټوټي ټوټي کړ پر قبر یې وشیند شنی سترګی انجلی په ویل ابا دې ولی مړ شو ناستین جلی سوړ اسویلې ویس ابا می د ملک کادی قانی کوله یو سهار یې په پټی کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څوبی ګری کسان تر دیوال را واوختل ابا یې وډه باو ویلې چې دا وګدا ګیرا او تور پټکې دی بیت نه دی داس زما تر مخ دی وبشت غلی شو شنی سترګینجلې ته یو کتل وی ویل او ستا شیرناغه زما شیرناغه بیا ټیکسی چلاوله یو ورځ یې زاو مور خار ته ورسره بوتلو په زیارتونه یو ګرځولو ما هم بیرته کور ته راتلو چې څوک را ورو کسانو موټر ودراو شیرناغه یې وډه باو او ویلې چې دا سورخ ری علی مخ او لوت سر دی بیت سنی دی دست زماتر مخیه بوشت
ادب جام دا برخمو د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعری رابی احوال ته ځانګړی کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
رابیا تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابیا دا چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله د دې شاعری نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لن ډول هسه معرفي کوي وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعر د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه پټا خزانه رابیا د ډیرو اشعارو خاوندګنی یو دیوان هم درلود خو په خوښنۍ سره چې د دې لا اشعارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی یوازی د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی لخلی د غروبای را نقلوی ادمی زکه تراستون ک ادمی ز مکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی زکه تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخ روخ ک پر مختز مکه دوزخ روخ که پا مخ تسمکی نمی ده آغا دلتا بیلتون که نمی ده آغا دلتا بیلتون که
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکی
ورېښمین خیال
شامیرمن روخانه پاتې ده لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شو ویلی یزما دستر تبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینی زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده د مینه او جنگ لوی افسانه ده کک
اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو، کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ، کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی، او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه را ووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو.
د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو لکه کدی نګر چاپیر د جګړو شور وو د ساکان او يرغل تون لکه برېخنا وو اشکانیان وو هر اخوا په ځغل په تیخته شیبه وروسته شوې ناری چې فرهاد ومر د چروان ها قهر جنې توري وخور د فرهاد پریکړه سر پر نیزی حسک شو د ساکان و لخکر خپل هیواد ستون شو.